سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته باز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بدخشان د وژل شوی مرستیال والی نصر احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې چاودنی تر اوسه د 19 کسانو د وژنې او د تدیر شو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. یوې سرچینې د نوم خود له شرط ازادي راډیو ته وویل ځینې ټپیان چې په هغه کې د بدخشان ولایت د خاري محکمې رئیس او خروال شامل دي د سختو ټپونو له امله کابل ته د درملنې لپاره انتقل شوی دی. د سرچینې په حواله په وژل شوو کسانو کې دینی عالمان د طالبانو ځینې قمندانان او پخواني جهادي مخکښ کسان هم شامل دي. سرچینې وایي د فیض آباد ښار د طالب ځواکونو لخوا تر سخت کنټرول لاندې دی او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د بدخشان په پیښه کې 12 کسان وژل شوي او له 150 زیات ټپیان دي. له دې وړاندې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مسعودین احمدي ازادي راډیو ته د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکني امنیت قمندان صفی الله سمیم او یو شمیر نور ملکی کسانو وژل کېدل تایید کړی و. هغه ویلی و چې چاودنه د جماعت په منځ کې شوې ده او تلفات هم ډیر دي. سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنیه قمندان و چې په دې وروستیو کې له خپلې دندې لرې کړی شوی و. د دې چاودنې مسؤلیت روسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کابل کندهار پر لوی لارې وی ترافیکی پیښه کې نه هته نمړه او یو درش نور ټپیان شوې دي. په ځابل کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماد ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د کلات اړونده د پولیسنګي په سیمه کې د یو مسافرونو کې بس او بارونو کې مازدا موټر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. بل خو د ځابل د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر رسنیو ته ویلي چې په ټپیانو کې 15 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د کابل کندهار پر لوی لار ګڼې ترافیکي پیښې سکه چې لته د سړک خرابواله او د موټر چلوونکو به احتیاطي بلل کیږي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل ګوهر خان وایي نن د اسلام آباد لستري محکمې څخه تر 14 ورځو پورې د عمران خان د نیول کېدو ضمانت ترلاسه کړ. عمران خان د قتل درڅنګ په ځینو نورو قضیو کې هم په لاس لرلو تورن دی. خان بیا دغه تورونه رد کړي او سیاسي توطیه بللې دي. عمران خان د مې په نهمه ونیول شو او تر درې ورځې 15 په ضمانت خوشې شو. د هغه پلویانو د ده د نیول کېدو په اعتراض کې په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې پر عامه او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل. هغه په لاهور کې له خپله کوره پلازمینې اسلام آباد ته تللی و چې په نورو قضیو کې خپل ضمانت وغځوي او د بیا نیول کېدو څخه د مخنیوي په خاطر د قتل په نویو قضیو کې ضمانت وغواړي. روسیه نن د ملګرو ملتونو په یوې عالي محکمه کې پر اوکراین تور پورې کړ چې یو مهم بندي په توپونو ویشتلی او نړولی دی. روسیه تور پورې کړی دی چې د ناسیانو د مفکورې پلویان د کیف مشري کوي. د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته د مسکو دا څرګندونې په داسې حال کې رسېدلی دی چې د هېواد د اوکراین هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روسیې د 2014 کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په ملاتړه سره د ترهګرۍ پر ضد له قوانینو سرغړونه کړې ده. بل لور ته اوکراین د بند نړېدو پړه پر روسیه اچوي. پردنپرو سیند د نواکافخوفکا بند له نړېدو وروسته د سیلابونو له امله زرګونو کسان خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د برېښنا دغه بند دوه ورځې وړاندې ونړېده او فرانسوي چارواکي وایي هغه برید کوونکی نیولی دی چې د الپ غرونو په یو ښار کې نن ماشومان او یو شمېر نور کسان په چاقو ټپیان کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر نن وویل دا پیښه د نسی ښار په یو میدان کې رامنځته شوې ده. د سیمې یو قانون جوړوونکي هم په ټویټ کې ویلي دي چې پر ماشومانو د لوبو پر مهال برید شوی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل په بدخشان کې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبل اړولی ده.
د برید هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکنی امنیه قمندان مولوی صفی الله سمیم و هغه شهید شوی دی. طبعاً چې د ملکي کسانو مرجوب له زیاته ده. جزئیات کېدای شي وروسته شریک شي. تر اوسه د مرجوب شمیر معلوم نه دی.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې په دې پیښه کې 12 کسان وژل شوي او تر 150 ډېر ټپیان دي. په دې اړه به چې د دغې پېښې وروستي جزئیات څه دي وړاندې په راپور کې به یې درته تفصیل ولرو. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې په پاکستان کې د افغانانو ځورول او بندي کول د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې هلته افغان کډوال د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي دي. په دې اړه به هم درته تفصیلي راپور ولرو. په افغانستان کې د کوکنارو تریاکو د تولید د کمښت په برخه کې د طالبانو د ونډې په اړه د توماس ټویسټ څرګندونو غبرګونونه پراولی دي. دا چې په دې اړه توماس ټویسټ څه ویلي دي دا به هم درته په راپور کې ولرو، او د یو شمېر افغانانو هغه شکایتونه به هم درسره شریک کړو چې وایي د طالبانو په حکومت کې د برېښنایي تذکرو بیې لوړې شوې دي. مطالب هم درته لرو. ملتیانو
در دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا بدخشان د وژل شوی مرستيال والی نصر احمد احمدی د فاتح په مراسمو کې چاودنې کې تر اوسه د 19 کسانو د وژنې او د 13 شو د ټپکېدو راپور ورکړل شوی دی. تفصيل د خطر پردې سنورو.
په بدخشان ولایت کې د پنځشنبې ورځې چاودنې د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي په دغه چاودنه کې یو لس کس وژل شوی او له دې شو زیات ټپیان دي. خو لیسې میوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې پیښې کې 19 کس وژل شوي او 13 شو زیات ټپیان دي. د دغې سرچینې په خبره په دغه ولایت کې د برهان الدین رباني روغتون ته زیات شمېر ټپیان وړل شوي چې شمیرې نه دی معلوم. د سرچینې په حواله ځینې ټپیان چې په هغې کې د بدخشان ولایت د ښاري محکمې رئیس او خاروال شامل دي د سختو ټپونو له امله کابل ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي. سرچینه وایي په وژل شویو کسانو کې دیني عالمان، د طالبانو ځینې قومندانان او پخواني جهادي قومندانان شامل دي. دغه چاودنه د پنځشنبې ورځې په سهار شاوخوا 10 بجې د بدخشان مرکز فیض آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د بدخشان د وژل شوي مرستیال او سرپرست والي نثار احمد احمدي د فاتحې د مراسمو پر مهال په یو جماعت کې وشوه. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي ازادي راډیو ته د چاودنې په اړه وویل:
د بریټ هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکینی امنی قومندان مولوی صفی الله سمیم وو. هغه شهید شوی دی. تبند د ملکی کسانو مرګوبله زیاته ده. جزئیات کې د شی ورسته شریک شي. تر اوسه د مرګوبله شمیر معلوم نه دی.
صفی الله سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنی قومندان و چې په دې ورستیو کې لخپل دند لري کړای شوی وو. دا په داسې حال کې چې درې ورځې وړاندې د بدخشان ولایت مرستيال او سرپرست والی نثار احمد احمدي لخپل موټر چلون کې سره د دغه ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د موټر بم بریټ په پایل کې ووبجل شو. د اسلامي دولت نومډل د عشت خراسان ولایت څنګه دغه بریټ پړه پر غاړه واخیسته. د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال او سرپرست والی نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې د پنځشنبې په سهار د فیض آباد په نبوي جماعت کې بریټ هم خبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې د فیض آباد ښار په یو جماعت کې په ملکیانو نننۍ بریټ د ژورې خواشنۍ خبره ده. یو نامه په خپل ټویټر لیکلي دوی د دغه ډول وحشتناک او بې توپیرو بریدونو وروستۍ څپه په کلکو غندي چې د ملکي خلکو ژوند ته په بشپړ توګه بې پامي ښیي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه چاودنه غندلې او ویلي دي چې دا پېښه یو ترهګریز عمل او د ټولو انساني او اسلامي معیارونو خلاف کار دی. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دې اړه غبرګون ښودلې او زیاته کړې ده چې پر جماعتونو مذهبي ځایونو بریدونه د اسلام له احکامو او بشري اصولو سره په ټکر کې عمل دی او هیڅ توجیه نه لري.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېده، د بدخشان د وزل شوي مرستيال والي نصر احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې کوم چاودنه چې تر سره شوې وه تر اوسه په کې د 1900 کسانو د وژل کېدو او د 13 کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. همدا موضوع مو د سیاسي چارو د شنون کې ساقط اتمر سره شریکه کړې ده. په پیل کې مو ورنه دا پوښتلې دي چې ولې داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د دغه ډول بریدونو لپاره د افغانستان شمال انتخاب کړی دی.
یقینا طالب او داعش د او نورو ترهګر ډلې چې دي، دوی د یو لویې ستراتیژیکې موخې کار کوونکي دي. زه په دې باور یم چې دا به وروستی هم نه وي او دې سره به نور بریدونه هم وشي، ځکه تر دې اوسه پورې چې که څه طالب حکومت دی که څه د هغه نه مخکې جمهوریت و، د داعش آدرس معلوم نه و او داعش یو مشهور آدرس دی. تر دې نه پورې د داعش آدرس نه څوک پیژني، نه د دې ویندوی معلوم دی، نه ځای معلوم دی. هر څوک هر څه چې کوي د داعش په نوم ختمیږي او کسان دلته ختمیږي. نو زه داسې فکر کوم چې د هغه لویو ستراتیژیګانو یوه برخه دا دی چې د افغانستان شمال، مخصوصا هغه ولایات چې هغه منځنی آسیا هیوادونو سره سیرمه دي یا چین سره نږدې دي، هغه ناامنه کړي. او په دغه وروستیو وختونو کې تاسې دغه ګورئ. د بلې خوا نه دغسې ویل کیږي چې دا د طالبانو د قمندانانو خپلمنځي اختلافات دی چې مخصوصا په بدخشان کې دا څرګندیږي. او دوی په دغه بریدونو کې داعش ګران ګڼي، د لارې چې دغه بریدونه د دوی خپلمنځي اختلافات دي چې ملکي تلفات اوړي، او مخصوصا په جوماتونو کې په منځګزارانو باندې، په هغه کسانو باندې چې دوی په
یعنی دغه بریدونه چې ترسره کیږي د داعش د لوري نه، بلکې د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده.
زه داسې نه وایم چې دا د داعش نه دی. زه داسې وایم چې کیدای شي یا بل فرضیه هم دا دی چې د دوی خپلمنځي اختلافات دي. او داعش خو هغسې یو پروژه ده چې د نامعلومو قدرتونو د لاس یو نښه ده چې نه ادرس لري، نه ویاندوی لري، نه ځای ځایګه لري. دا داسې یو شی دی چې هر کار چې دغه ترهګرې ډلې کوي پر داعش اړوي.
اتمر صاحب، که دام راته وایي دغه ډول بریدونه چې ترسره کیږي، که څه هم طالبانو په ښکاره ډول باندې په افغانستان کې د داعش حضور رد کړی دی، یو تلی د افغانستان ګاونډیانو ته او نورو هیوادونو ته اطمینان ورکړی دی چې دغه ډول ډله په افغانستان کې نشته ده. اوس چې دغه بریدونه ترسره کیږي او دغه ډلې مسؤلیت اخلي، څه پیغام طالبانو ته لري او د افغانستان ګاونډیو ته څه پیغام لري؟
زه په دې باور یم چې دا یو تهدید دی د طالبانو دپاره، د هیواد د امنیت دپاره. او دا چې طالبان وایي چې دوی تهدید نه دي، زه فکر کوم دا هم سمه خبره نه ده، ځکه د بلخ والي ووژل شو، د بدخشان والي ووژل شو، امنیت قمندان ووژل شو. دا نو څه رقم امنیت دوی نیولی چې دوی وایي چې دا تهدید نه دی؟ نو په کابل باندې بریدونه وشو، په وزارت خارجه باندې وشو، په سفارتونو باندې وشو، دا خو د دې نه پورته تهدید چیرته دی؟ دوی دې باید دا خبره څرګند کړي خلکو سره، د شریک کړي چې وروره دغه بریدو تر شا څوک دي.
دا سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې په بدخشان کې د روسي برید او په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه موجودیت او فعالیت د سولې د سویلي آسیا او لویدیځو هیوادونو لپاره مخ پر زیاتېدونکي ګواښ بلل دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د ترهګرۍ اصلي ګواښ دی. دغه انسټیټیوټ د چهارشنبې په ورځ په افغانستان او سویلي آسیا کې د اسلامي دولت د مخ پر ودې ګواښ تر سرلیک لاندې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ ډېر شوی دی. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیتونه د لویدیځ او د هغوی د سویلي آسیا شریکانو لپاره مخ په زیاتېدونکی احتمالي او خطرناک ګواښ دی. په راپور کې زیاته شوې چې په جنوبي آسیا کې د اسلامي دولت یا داعش حضور یوازې افغانستان او پاکستان کې نه دی محدود، بلکې د هند، بنګلادیش، میانمار، مالدیو او سریلانکا په څیر سیمې هم پکې شاملې دي. په راپور کې ویل شوي چې دغه ډله د پخواني افغان حکومت لپاره یو جدي امنیتي ګواښ و، او اوس غواړي د حکومت جوړولو لپاره د طالبانو هڅې ګډوډي کړي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ له لویدیځ هیوادونو غوښتي چې له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د مختلفو متقابلو اقداماتو د ترسره کولو لپاره محدوده همکاري ترسره کړي. خو د طالبانو حکومت وایم زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور د خلکو د ذهنیت د مغشوشولو هڅه وبلله، او ویل چې داعش ډله په افغانستان کې تقریبا نه منځه تللې ده. مجاهد زیاته کړه
هم افغانان شاهد دي
ټول افغانان د دې شاهدان دي چې په هیواد کې ټولیز امنیت تامین شوی. دلته هیڅ ډول په خپل سری ډلې شتون نه لري او داعش د امریکایي اشغال د محلي و پدیده و لمنځه تللی او د تباهۍ لګواښ سره مخ ده. یو سلنه او که دوه سلنه پاتې ده د اسلامي امارت د ځواکونو تر ځپلو او بریدونو لاندې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله د منځه تلو په حال کې ده، خو په وروستیو شلو میاشتو کې په تېره بیا د یادې ډلې د خراسان څنګه د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. درې ورځې وړاندې داعش په بدخشان کې د طالبانو پر سرپرستوالي د ځانمرګي برید چې له موټر چلوونکي سره یې ووژل شو مسؤلیت منلی و. تر دې مخکې د بلخ لپاره د طالبانو والي داود مزمل هم په دغه ولایت کې په یوه برید کې وژل شوی و چې د دې برید په اړه هم داعش پر غاړه اخیستی وه. له بلې خوا د امنیتي او پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیب مایی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره د افغانستان خلکو ته دی، خو لویدیځو هېوادونو ته ګواښ نه شي کېدی.
دا رښتیا ده چې داعش په افغانستان کې شتون او فعالیت لري، خو دا د افغانستان خلکو لپاره ګواښ دی. ښایي تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان په څیر هیوادونو ته د دې ډلې لخوا ګواښ وي، خو امریکا، اروپا او د ناټو پیاوړي هیوادونو ته اصلا کوم ګواښ نشته.
تر دې وړاندې د امریکا د مرکزي ځواکونو قمندان جنرال مایکل کوریلا ویلي و داعش په شپږو میاشتو کې له افغانستانه بهر د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو پر اهدافو د بریدونو وړتیا ترلاسه کولی شي. د منځنۍ آسیا هیوادونو هم په افغانستان کې د داعش پر حضور اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا کړې چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې مشران او لوړ پوړي چارواکي د دغې ډلې پر ضد په عملیاتو کې وژل شوي یا نیول شوي دي. په وروستۍ پېښه کې تېره اونۍ د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې د لغمن ولایت لپاره یې د داعش نومول شوی والي تراب په ننګرهار کې له یوه حمله سره وژلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي په پاکستان کې د افغانانو زورول او بندي کول د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې په وروستیو سیاسي شخړو کې د لاس لرلو په پلمه افغانان بندیان کوي او باید دا بهیر ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانانو د نیولو لړۍ چې یوه اونۍ وړاندې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې پیل شوې وه په شدت سره دوام لري. بیا هم دا سنا کاکړه نه تفصیل اورو. دا د هغو افغانانو دردمن غږونه دي چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې ژوند کوي او د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي د روانې اونۍ د چهارشنبې په شپه د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. دوی ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو او ویډیوګانو په لیږلو سره د پاکستان د اسلام آباد په بي ولس سیمه کې د افغانانو د توقیف په اړه د دوی د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. یو له دغو افغانانو څخه شجاع الدین خپل کور ته د پولیسو د راتلو په اړه وایي.
هغوی راته وویل راځه ښکته شه، ما ویل نه ځم، زما ماشومان ډارېږي. هغه وویل راځه، موټر له افغانانو ډک دی. په موټر کې له دیرشو تر څلوېښت پورې کسان وو. دوی دا خبره جدي واخیسته، آن پارکونو ته ولاړل او یو شمېر افغانان یې ونیول او په لښتو یې ووهل.
دغه راز یو شمېر افغان مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي شکایت کوي او وایي چې وضعیت ډېر خراب دی او پولیس افغان نارینه او ښځې ټول له مخې بندیانوي. دوه افغان مېرمنو وویل
د بلاک په دروازه کې درې نارینه او یوه ښځینه پولیسه درېدلي. تر اوسه یې له نارینه و درې یا څلور موټره ډک بیولي، آن یو شمېر ښځې هم نیولي دي. وضعیت ډېر خراب دی. موږ پنځه یا شپږ ښځې د خپلو ماشومانو سره د یو پاکستاني کور ته ولاړو. زما له ورونو سره یې زما څوارلس کلن زوی هم ځان سره وړی دی. درې میاشتې وړاندې مې یو ورور هم له همدې بلاک څخه نیول شوی و. د ډالرو په ورکولو یې خپل اولادونه خوشې کړل، خو نن هغه کسان چې نیول شوي پیسې نه لري. دوی د ویزې د غوښتلو لپاره ډالر چیرته ترلاسه کولی شي؟
دوی وایي چې پاکستاني پولیس د هغو کسانو په لټه کې دي چې قانوني اسناد نه لري او یا هم د ویزو ترلاسه کولو ته انتظار باسي. یو شمېر نور بیا وایي چې پولیس د بېلابېلو دلایلو له مخې خلک نیسي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې په پاکستان کې د افغانانو ځورول او نیول د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. د دغه سفارت په ټویټ کې دا هم ویل شوي چې تر اوسه په پاکستان کې تر 250 ډېر افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. لبل خو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته په واستولي ویډیو پیغام کې ویلي چې افغانان په هیواد کې په روسیو سیاسي شخړو کې د لاسلرلو په پلمه نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل په دې پیغام کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغانانو د نیونې مخه ونیسي.
پاکستان کې د افغانانو د نیولو پروسه بیا پیل شوې ده، او په دې بهانه چې ځینو افغانانو یا هم د پاکستان په ځینو سیمو کې میشتو افغانانو د پاکستان په وروستیو داخلي سیاسي کشمکشونو کې دخیل پاتې شوي دي یا هم لاسوهنې ترسره کړي دي. موږ د پاکستان په حکومت باندې یو ځل بیا غږ کوو چې د افغانانو د نیونې او زندانی کولو چاره او پروسه متوقفه کړي او افغانانو ته مشکلات او ستونزې ایجاد نه کړي.
پامدې حل کې د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې ستونزه به هواره کړي. تر اوسه پاکستاني لوري د افغانانو د تازه نیولو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان په بېلابېلو ښارونو په ځانګړي توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې او لا هم روانه ده. تر دې وړاندې هم پاکستاني پولیسو څو ځله افغانان نیولي او یو شمېر یې اوس هم د دې هېواد په زندانونو کې پراته دي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسل عبدالجبار تخاري ازادي راډیو ته وویل چې په بندیانو کې هغه ناروغ افغانان هم شته چې د درملنې لپاره پاکستان ته ورغلي او که خوشې نه شي ښایي ناروغي لا پسې زیاته شي. د تخاري په خبره تر اوسه 15 تنه افغانان په پاکستاني زندانونو کې د سخت ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په تیر دوه لسیزو کې ډېرې ښځې په بېلابېلو برخو کې په کارونو بوختې وې. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو رانیولې تر سوداګرۍ او صنعت پورې. په دې راپور کې د زاکري امیری په نوم د یوې ښځې ژوند ته کتنه شوې ده. راپور د دغې مېرمنې په غږ پیلېږي. همدارنګه په دغې راپور کې د دغې مېرمنې د ژوند لوړو ژورو ته هم کتنه شوې.
ذاکره امیری سوم، رئیس شرکت خدمات زراعتی مالداری گرگوچ. فعالیت های مادر بخش از سلو میوه خشک است.
ذاکره امیری په 1991 کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. نوموړي د کابل په ښوونې روزنې پوهنتون کې د ارواپوهنې په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. خو دا چې څنګه یې دا کار پیل کړ په اړه یې وایي.
زمان کودک بودم فکر میکردم هر کی که تجارت دارد، هر کس که تجارت میکنه حتما. کله چې زما
شنو ما به د سوداګرۍ په اړه فکر کوم، مختلفو هیوادونو ته سفر او دوی منګیزه خې سرګردانی او کارموندنوي. کله چې ونتوانیدم چې مې غوښتل دنده واخلم او هغه قسم مې چې غوښتل ترلاسه مې نه شوای کړای، همدان کې سلام شو چې خپل ځان ته کار پیدا کړم.
نتوانستم شغل را کې میخواستم به دست بیارم و امی انگیزه باعث شد که من خودم کارآفرین باشم.
ذاکره چې اوس د وچې میوې او شات په خرڅلاو بوخته ده، وایي له خپل کار سره مینه لري او د ځان لپاره د کار کولو ترڅنګ نورو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. ذاکره امیری زیاتوي چې د جمهوریت پر مهال په ډېر لیوالتیا او لوړې انګیزې کار کوو او عاید یې د اوس په پرتله ډېر هم و. نوموړي دا مهال د خپل کار په اړه وایي.
وضعیت فعلاً زندگی من احساس میکنم به سه حالت قرار دارد. از نگاه روانی ده تعارض
روانی په لول ستونزو سره مخیم چې آیا زه به د سوداګری وکولای شم او کنه، او هم د اقتصادي لحاظ مې د محصولاتو پلور کم دی ځکه پخوا مې کولای شوای ډیرو ځایونو سره تړونونه لاسلیک کړم. زما د ژوند اوسنی وضعیت اصلا د قناعت وړ نه دی.
چندان قناعت بخش برم نیسته.
مېرمن امیری وایي له ټولو ستونزو سره سره چې نن ورځې ورسره لاس او ګریوان ده، بیا هم هیله لري او هڅه کوي چې خپل کاروبار لا ښه کړي. اغلې امیری په دې باور ده چې ښځې د خپلو بچو د ساتنه او پالنې ترڅنګ کولی شي د ژوند په ټولو برخو کې فعالې واوسي. دا له نورو مېرمنو هم غواړي چې ناهیلي کیږي دې نه او خپلې ارادې دې هسکې او غښتلې وساتي.
هیڅ وخت دست از رویاهای شما نکشید.
هیڅ کله خپل خوبونه لاس وانه خلی او هیڅ اویڅ کله د خپل خوبونه هیڅ نه کني. ځان د بلاکمنټ یو ځان بس یې لپاره دی کاری ډلې جوړې کړې او له هغه کسانو سره دی سلام مشوره وکړي چې تجربه لري، څو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي
از خود بسازد.
ذاکره امیری وایي د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو شات او وچې میوې اخلي او وروسته له بسته بندۍ نورو بازارونو ته وړاندې کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
بیا به هم د افغانستان مربوط یو بل مطلب راواخلو. یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د طالبانو په حکومت کې د بریښنایي تذکرو بیې لوړې شوې دي. دوی دا کوي چې پخوا د دې تذکرو لپاره دوی سل یا درې سوه افغانۍ ورکولې، خو اوس ورنه پنځه سوه افغانۍ اخیستل کیږي. د طالبانو د حکومت د سیاسي او معلوماتو ملي اداره هم دا خبره مني، خو لاملونه یې هم په ګوته کوي. جزئیات د نرګس مومن په دغه راپور کې وره.
قبل از 600 رفت بود، دو که این وقت آن اولا این 100 رفت بود. باستان 600 رفت شده، حالی خوبیشی زیاد شده، ولی مردم از این ناراض است.
د کابل خار اوسیدون کیدای نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم راپور کې واخستل شي. وای د پنځو ماشومان پلار دی، تیرونه برښنایی تذکره اخستې او د سړی په سر 1500 افغانۍ ورکړي دي. وای دا باید ډیر لوړه ده او ډیری خلک نشي ورکولای، په ځانګړي ډول چې د کورنۍ غړي زیات وي.
ما
خپل 1500 افغانۍ ورکړي، په کورنۍ کې یو نفر یو، 3500 افغانۍ مو ورکړي. پیسې اوس ډېرې زیاتې شوې، پخوا خو 300 افغانۍ وې، تر هغې 500 افغانۍ وې، اوس ډېرې شوې. خلک ډېر ناراضه دي له دې قیمته.
د کابل ښار بل اوسیدونکي نسیم ستانکزی هم ورته خبر کوي. دی هم تازه تیره اونۍ د خپل اوه کسیزې کورنۍ غړو ته برښنایي تذکرې اخیستې دي. نسیم ادعا کوي کله چې د احصایې د ملي ادارې لخوا ټکټ ورکول کیږي، په کې 300 افغانۍ لیکل شوي، خو په خبرې اخیستل کیږي بیا 1500 افغانۍ. سراج د خوست ولایت اوسیدونکي څلوېښت ورځې وړاندې د خپل کورنۍ غړو ته برښنایي تذکرې په 300 افغانۍ اخیستې، خو دی هم وایي چې اوس یې بیې نورې هم پورته شوي دي.
کو ګڼه ګونه بیخي زیاته وه، موږ ته یو وخت راکړل شو چې تاسو وی وخت وروسته ستاسو نوبت را رسیږي. د بایومیټریک لپاره د هرې تذکرې په سر موږ 300 افغانۍ ورکړلې، چې اوس دغه افغانۍ 1500 شوي دي. 15 ورځې وروسته خوشبختانه موږ ترلاسه کړلې 1500 افغانۍ. د ټولو لپاره ګران دي، ځکه په اوس وخت کې په وطن کې کاري زمینې محدودې شوي دي، خلک کاروبار نه لري، اوس کې فصلونه وځپي، نو دوی حتی د ژوند تیرولو وس نه لري.
د طالبانو د حکومت ایسای او معلوماتو ملي اداره هم دا خبر مني، خو لاملونه هم بیانوي. د دغه ادارې وایان محمد حلیم رفی ازادي راډیو ته وویل
درې هم دا اومیل چې الکترونیکی تذکرې قیمت یې لوړ کړ. یو دا چې موږ د الکترونیکی تذکرې برابر چې وکړ، یو الکترونیکی تذکره کابو 1500 بیا افغانۍ پورې رسي. دوهم دې برخه کې پخوانی حکومت ډېر زیات ډونران او تمیل کوونکي درلودل، موږ سره نشته دي. نو همداراز د پولي کاربونیټ کارتونو او په نړیوال بازار کې د الکترونیکي تذکرو د وسایلو جمع کېټونو هغه عوامل دي چې په عموم کې د الکترونیکي تذکرې پر قیمت باندې اغیز وکړ.
دی زیاتوي چې دا مهال دوی په پلازمینه کابل کې 18 او په ولایتونو کې 55 برښنایي تذکرو د ویش مرکزونه لري او په ورځني ډول خلکو ته 12000 تر 2000 برښنایي تذکرې ویشي. د برښنایي تذکرو د ویش بهیر په تیر جمهوریت نظام کې پیل شو. د طالبانو د حکومت ایسای او معلوماتو ملي ادارې شاوخوا څلور میاشتې مخکې ویلي و چې تر اوسه څه باندې 9 میلیونه کسانو برښنایي تذکرې اخیستې دي. دغه ادارې دا خبر هم کړی وای چې د طالبانو د حکومت لخوا په نوي چاپ شوي برښنایي تذکرو کې د جمهوریت لوګو د پخوا په پرتله لویه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت نوم ترې لرې شوی او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې نوم پکې زیات شوی دی. دغه شان د دوی په خبر د ولایت تر څنګ د ولسوالۍ نوم هم ور زیات شوی دی.
دوی می نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو قدر من اوریدونکو یو یادونه کوم چې ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام پیل کړی دی چې تاسو کولی شئ د ټال او ټال پروګرام ته پیغامونه پریږدئ د خپل خوخي سندرې پکې وغړی. زه تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم 00 24 22 24 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ شمیره ته پیغام پریږدئ او هر سندره مو چې خوخيږي د هغې غوښتنه وکړئ د خبرونه کې تاسو ته خبريږي. همدارنګ باید وایم چې په دغه خبرونه کې تاسو کولی شئ چې خپل شیرونه همدارنګ زمزمي کې چرته کولای شئ مکتب صوتي پیغام پکې پریږدئ موږ په دې